دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپل واک ډول څیړي. تر دې مخکې د تیرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمېر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته خراغ لاس وایو. مخې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، خو به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپل واک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړهمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیواله محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیواله محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکی کډوخیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کېږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي، او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغې پریکړې په اساس باندې که همدغه څیړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی، او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي، په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي، که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه نننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوئ؟
زما هم تر هر څه مخکې تاسې زما سلامه ومنې، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم، او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبا د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاصل اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی، او دغه میکانیزم د هغه مسؤول دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو، دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی، او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي، دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو د پاره د زموږ تاسو ټولین د پاره ډیر مهم دی او دا د اړتیر حکم چې صادر شوی یو فکر کوم دا هغه ډیر مهم دی په دې خاطر چې دا اسناد چې راټول شي او رجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دا اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو حقوقه نقص کړی دي کېدلای شي چې دا حکومت مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلای ولی د بشری حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیر او څبان دي شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کوم نتیجه ورنکړله. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشری حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شمول د بشری حقوقو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکول شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم اجازه راکړی نوی صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمن او میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د غوی دی ویان په هیڅ لتاس سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیږی جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان طریقي هم یو رساله لیکلې و او دا غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څول سيزي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه انساني حقوقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یو واجب وس نه دی، همدغه شل کال د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغه تا اغه فرخنده په ډیر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تشکنجه لاندې ولې او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سي دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغه سي فرمانونه د شجینه او په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقوقو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیه چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سولا او هغه د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېر لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغه چې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق لباندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغه چې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لږې جملې څخه شذنه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومې دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخواني جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دا
مننه
په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلنه واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپله خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا نن د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظر د دوی لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم چې د څېړنه کې شامل سي او زیات
مګر هغه لکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګورې، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسه د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه وکارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوی چې پخواني
هغه لیکړو خل خبره دا ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کېږي، پوښتنه دا مطرح کېږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګورې په آی سی سی کې چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینو کورنیو یا په ځینو اشخاصو باندې معلمدار د هغوی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو، د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دغه قضیه پرانستل شوې وه. بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس کار کېږي، نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو، ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بینالمللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه اوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي، لاس یو کې یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین المللي اساکر په افغانستان کې موجود دي، مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي. ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي، نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا د سره همکاري کېدلی شي، څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي، یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي. د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده، همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس ټینګه پیدا نه کړي، نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا به خورا ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالي حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څخه باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړه لیک هر کله کړی دی. د پریکړه لیک په یو برخه کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د ښځو پر زده کړې، د ښځو او نجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغو څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهدو راټولېږي، اسناد راټولېږي، مستند کېږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. اغلې ګلې ولی فکر کوي چې بلاخره به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر ښځو یا په نجونو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کېږي دې موضوع ته، که څه هم د جنسیتي اپارټاید موضوع ډېر مطرح وه د مختلفو بشري حقونو ډلو لخوا نه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي، خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل، زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهېږم چې خپله که ګوشکي اوري لږ غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ بیرته ونوري. مهرباني،
ما خپل ټول ټوټکي چې مې په زده یې هغه مې وکړلې، خو بیا مې هم اورېدی ښه ګزاره به ورسره وکړو. راپوس ستاسو سوال ته دا چې فرضاً دغه کړنې چې اوس د ښځو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د ښځو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي، دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی چې زما په نظر دی، البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی، نو دا در هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتما رالویږي، دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی، د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي، خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي، ښځې د کار څخه محرومې کړي دي. هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان د هغو معاش 8000 افغانۍ کړي دي، هر څومره شاقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش بیخی به اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو، یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي چې دغه سي محاکمه سي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه سي محاکمه سي. دغه لغتونه چې اوس په استعمالي کې کفر ځم په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل، دغه هغه وخت خلکو سره د تجربې و نه به پیدل دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولده، مګر اوس شل کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته پیدا نه دي، یعنی په اوله پلاس دوی مکتبونه بند کړل، خلک د شي په نشتي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی در دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پورې وتړل شول. امر ثانی دا څلورم کال دی، نو امر ثانی تعریف دوی دغه سي تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په بر کې نیسي یا ورځ یا هفته، نو څلور کاله په بر کې نیسي امر ثانی. نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدلی شي چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کړو او دغه د بشریت ضد جنایت دی.
بله آقای ولی، مننه ګران صاحب، بیا هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلې موضوع ګرځېدلې ده. په دې پریکړلي کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي، خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی؟
مننه کوم نوری صاحب، زما نظر دا ده چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی ده یا تطبیق شوی نه ده، بلکې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده، عدالت نه دی تطبیق شوی. همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دې خوا وی خوا یادوي، مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولې بیا هم نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی؟ همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب، دغه د افغانستان کې په لومړي د جمهوریت په لومړي کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و، د بند د موافقې لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي، له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله، ولې
و دغه ستونزه ده نوري صاحب؟ دا خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولې هغوی هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاوه او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راوو، هغه له هغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړه مارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول، د هغوی لاس ول او هغوی له زندان څخه هم خوشې شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه سته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینه باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله، زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی و، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او
کو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړیږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی، یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی، یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني، حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې کاغذ د زوم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کانه دي، او د افغانانو دغه آواز ناوري په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنی شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. همدا اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د ښځو د حقونو پر موضوع څرخی، او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک په رڼا کې، د دغه پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو د څېړلو لپاره یو خپلواکه نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او ریاغلی کډو خیل. تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره، او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي، یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بېلګه وه، دغه راز ټلیفوني شبکې، مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بالاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي، طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
مندر به ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکلیک وی تصویب کې تایید کې عملاتړ وکړو. نو مهم هم دا ده چې څومره اوس عملی ګامونه د پلی کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویل چې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو بمللي سازمان د دې مشري ونه کي یا رهبري ونه کي یا مسؤلیت په غاړه وانه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړله چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون پهسته دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړې مستند کړې، اما چون بېرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښتو چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شرکلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي، دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بین‌المللي یا په محلي محاکمو کې دغه په وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی مانې دې نسي چې دا چه دا عملی نشه. نو دا ما فکر کنم که منگا وقت زادت لرو او گروه چه پده که چمره بمللی یا منطقوی همکاریانه کیم.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی انکډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي د هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا 1.5 درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي، دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کېږي، کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې وګوري سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډېره مهمه وي، په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعیا دومره حد حالت اخیستی وي چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخته شوی دی، دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دوی لري، یعنی دوی هیچا ته هیڅ رقم جوابګوی نه دی، دغه دریځ کمزورول دی. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر زه خو تصامیم چې نیسي د بشر د حقوقو ضد تصامیم د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې ته دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي اداره ورته جوړ شي، زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مخته بوځي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دا و.
مننه اغلی ولی ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنګ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیا اومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا لخوا د چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د عیسی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت یې کېنول، او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړې د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي، او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي. زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربنی کا، زه د زړه وینې پې خورم دوی دښمني کا، خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا. نو دوی باید یوې سمې پیړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم ووایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورته وو. د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنی پدیدې رنگ ورکول کیږي. ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کراشو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت ښودل کیږي په تېره بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خو دا د افغان ولس یوه غوښتنه هم ده. تر ټولو ډیر ځپل شوی همدغه افغانه ښځه ده، افغان نجلۍ ده، چې له ډیرو هغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي. دغه اوس که مثلا دوی دغسې یو اقدام اوري، یعنی دوی څومره هیله منې کیدای شي چې دا به د دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده.
معلوم ده د افغانه میرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه میرمنه د یاده نه ده اخیستلې. دا یو ستر زیری ده د افغانانو د میرمن لپاره. داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو میرمنو په حقونو باندې تیری کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په طول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان میرمن سره مخ شوی ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان میرمن دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان میرمنو ته ورکول شي، مسلمان میرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دینی توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت ده د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه واوسیږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو واوسیږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې یو مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو میرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه نا څه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همدا شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منع شوې ده، دغسې اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا د دوی د حقونو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان ښځې نجونې او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه دغه سوي دي، بندې سوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دغه فکر کوم چې دغه احساس کوي چې یا هغه به همیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دې دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند خوش کوي د دې دغه بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی کام دی خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول شي چې دوی بېخي ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً د دوی مکتبونه بېرته شروع کېږي کارونه یې بېرته شروع کېږي دا چې دغه پریکړه لیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی به پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کېږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودوی ته منتظره ده د دغه جنایت ثبت دی. نو د دغه په څنګ کې دا زموږ چې دغه رقم قدم واخیستل شو ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی دا ښه قدم دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید په پوه شي او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه کور ودان نور وخت نه لرو خبرونه مخ په ختمېدو ده. دا زما حق دی خبرونه و لتاسو ټولو ملمنو مننه د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګرانټ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
اخ جانم دے وطن تم مگرام دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.